السلام علیکم د ازادي رادیو یو به بلی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم په پیل کې څو خبرونه د طالبانو د بهرنوی چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د قطر د بهرنوی چارو وزارت لاستازي سره پر سیاسي اقتصادي او سوداګریزو مسلو خبري کړې دي. د متقی او مطلق القهداني په خبرو کې ویل شوی چې په هر هغه برخه کې باید همکاري دوام وکړي چې د افغانستان د پراختیا لپاره ګټوره تمام شي. د طالبانو د بهرنوی چارو وزارت لخوا په خبره شوې خبر پانه کې راغلي چې القهداني د افغانستان اوسنۍ وضعیت ته قناعت ور بللې د سیمې له هیوادونو غوښتي چې له طالبانو سره تعامل وکړي. ټاکل شوې ده د افغانستان او قزاقستان ترمنځ درې ورځې اقتصادي غونډه نن په استانی کې پیل شي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 150 تنه افغان چارواکي او سوداګر دې غونډې ته بلل شوي دي. دغه وزارت ویلي په دغه کسانو کې هیڅ داسې کس نشته چې د نړیوالو لخوا دي د بندیزونو په لیست کې شامل وي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت بیا وایي د دوی د سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په مشرۍ پلاوی د افغانستان او قزاقستان د سوداګرۍ اتصال دې غونډې ته ورغلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي 13 میاشت د بلوچستان ایالت د جو پر پوځي فرقې حمله افغان ترهګرو کړې و. د جولای په 12مه څو وسلوالو د جو په فرقه برید وکړه او لشتل لږه ډیر لستنې ووبشل. پاکستانی چارواکو په پیل کې هم ادعا کړې و چې حمله کوونکي افغانان دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ممتاز بلوچ پرون چهارشنبه وویل په دې برید کې 15 حمله کوونکو برخه درلوده چې درې افغانانو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي وویل چې دا برید په کلکه غندي او په دې اندېښنه شي چې د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي. پرون د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د باجوړ د یکشنبه د ورځې د برید پر هم پر افغانانو واچوله. طالبانو مخکې د پاکستان پر ضد د افغانستان د خاورې د کارول کېدو په اړه ادعاوې رد کړې، خو د پاکستان د تازه ادعاو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا د باجوړ د تیر یکشنبه د خونړي برید د قربانیانو شمیر 3 تنو ته زیات شوی دی. او سوشیټډ پرس خبري اژانس په روغتونونو کې د یو شمیر ټپیانو لمړنې وروسته پرون چهارشنبه د شمیرې خبري کړې دي. برید د یکشنبه په ورځ د مولانا فضل الرحمن په مشهد جمعیت علما اسلام پر یو غونډه وشو چې مسؤلیت داعش وستوالې ډلې ومانه. د بشری حقوقو رسنیو پرون چهارشنبه خبر ورکړ چې په تیرو درو ورځو کې د ایران د سیستان او بلوچستان ولایت په زندانونو کې 11 بلوچستان اعدام شوي دي. د ازادي اروپا ازادي رادیو ایرانی څنګه په بلوچستان کې د بشري حقوقو د فعال رسنۍ حال وشت راپور پر اساس وویل چې دا کسان د مخدره موادو په تور اعدام شوي، خو هیڅ یو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې تر اعدام مخکې د کورنۍ له غړو سره وبیني او یوازې له اعدام وروسته مړی کورنۍ ته سپارل شوی دی. حال وشوي چې په ایران کې د ښځې ژوند او ازادي په نوم د اعتراضونو له پیلې دوه وروسته د بلوچستانو اعدامونه زیات شوی دی. پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره تر اوسه پورې 50,000 اوکراینیان بې لاسه یا بې پښو شوي دي. د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د راپور له مخې دا شمیر د هغو کسانو له شمیر سره برابر دی چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې بې لاسه او یا بې پښو شوي وو. ورځپاڼې دا راپور پرون چهارشنبه د جرمني د اوتوبو کمپنۍ د شمیرو پر اساس خپور کړ. په راپور کې ویل شوی چې ممکن حقیقي شمیر تر دې هم زیات وي. د چین په پلازمینه پیکن کې د وروستیو ورځو سخت بارانونه د اندازې لپلوه په 1300 کلونو کې په دغه ښار کې تر ټولو زیات ورښت بلل شوی دی. د پیکن د هوا پیژندنې ادارې د اعلان پر اساس د شنبې ورځې تر پرون سهار پورې په دغه ښار کې تر 1340 میلی متره زیات باران اورېدلی دی.
ازادي او اوریدونکو جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خرابلی په دې پروگرام کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. دا پیغامونه سره ورو تاسو خبري چې په دې ورستیو کې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې سخت سیلاونه هم راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان وړو. دا چې موسمی بارانونه ول راوځي او د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره یې څه کول پکار دی، په دې اړه د اوبو او د چاپیریال ساتنې د چارو له متخصص سره مرکه هم درته لرو. خو په فایل کې دا اوریدونکو پیغامونه اورو.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته، د مینه د محمد د سلام وړاندې کوم. السلام زنده اجازه مرسته په حق لري شکایت لرم چې دا خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي، نو خدای دې وکړي چې دا مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسیږي.
ټول د رادیو ازادي کارکونکو ته سلامونه. پس سلام از سنگر نیازی دا پیغام پرې دلته یو موسسه راغله 13 ورځې کې روزه کې مو سیسر اغلا اغو کړلې نمونه نمشته کول ساروی کوله چې د مو سیسه د خوانه یو سولو اتیا ډالر دی. یو سولو اتیا ډالر منګه کارګر ته ورکو، کارګر ته ورکو نو دغه یو سولو اتیا ډالرو کې لغمان د الینګار دی ولسوالۍ ولسوال راخیس کړی وای دغه اتیا ډالر ز کمیشن اخلم دغه اتیا روپی نو د کارګر سولې. نو اوس دا پروژه پرون شروع شوی ده، نو منګه لاړو اول ورځ د کار ونن دوم ورځ ده پرون چهار شنبه. نو منګه دوه ورځې کیږي چې کار کوو، نو کار منګه کوو پیسې بیا دې اخلي. نو دلته په دغه رقم کار ده، بیا دا کار دی ما لس ورځې کار ده، لس ورځې نشته دا نور به کی زکل د دې شوراګانې جوړې کړې دي، شوراګانې زوروا کو دي زکه داسې زوروا کو دي. تا ته ویر وره لس ورځې بیا تکه، لس ورځې پلانې کې، لس ورځې پستانې کې، لس ورځې بستانې کې. نو دلته دغه رقم کار روان ده او دغه شی معاملې روانې کړي دي افغانانو په سر، که هر موسسه ده او که کومکی هیوادونه دي چې کومک کوي افغانانو سره دا دي، دا ټول یو معامله روانه ده. دی داسې نه کوي چې کوم مجبوره ده، خوار ده، غریب ده، فقیر ده، کار ټول مغه ته میلو کی یعنی مغه ته ورکي، داسې نه کوي. دلته اوس ما ته وایي چې تا لس ورځې له تیر پروس کال نه موږ کې شورا کې کمی دي، دا لس ورځې ته وکړو پس لس ورځونه پلان ته خوشې کړه، د پلانې لس ورځې کمی دي، هغه لس ورځې پاتې کیږي، هغه به بیا 15 ژې کو، نو هغه کې 2 ورځې رسیږي. نو دلته په دغه رقم کار روان ده، په دغه رقم موسسې دي.
زما په نظر باندې چې تر څو د طالبان حکومت باندې فشارونه راوړل شي او دوی ته ونه ویل شي چې تاسو باید خلکو سره په کوم قسم چلند وکړئ او سره کوم خلکو سره باید وضعیت وکړئ، اوس قسمه قسم بندیزونه دی په خلکو باندې لګی او روزانه بس وروره ګله هر څه چې خوښی بس کوي، او بل دا ده چې په خلکو باندې ډیر محدودیتونه لګو دي، خلکو باندې ډیر مشکلات دي. اول دا دی خزینه او مکتبونو باندې بندیز لګولای ده، او همچنان په نارینه باندې هم بندیزونه لګیدلی دي، په عصري علومو باندې هم انتقادونه کوي، او ځکه د دوی فکر په دې رقم جوړ شوی ده لکه ملایي فکر ده، او بس دی غواړي چې یوازې ملا او قاری په ټولنه کې هغه چې هر څه وایي نو نور خلک به مني، نو دا رقم خو نه کیږي. په دې چې دا خو ټولنه ده، هر قسم خلک به پکې موجود وي، قاری به مې چا به عصري علوم کړي، چا به یو رقم سټایل وهلی، چا به مثال ګیره کله کړي، چا به پریخي وروره ګله. دا خو د ژوند مسائل دي چې ټول خو نشي کېدلی چې قاریان شي، یا ټول خو نشي کېدلی چې مالی صاحبان شي. نو حتما ټولنه ده، نظریات دي، هر سړی به په خپل نظر او فکر باندې کار کوي. نو د دوی لخوا متاسفانه په خلکو باندې ډیر بندیزونه لګېدلي، خلک ډیر ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ دي. نو زه دا وایم چې دغه محدودیتونه دی باید په خلکو باندې کم کی، خلکو باندې باید بندیزونه کم کی، قیدات کم کی، فشارونه کم کی. او دلته باید دا نه وي چې د ملا ډوله اداره رامنځته شي او خلکو باندې چې هر رقم زړی حکومت وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ازادي راډیو ټول همکاران و او اوریدونکو ته ټولو ته سلامونه وایم. زما غوښتنه دا ده چې د ورلپور چارواکو څخه دا زموږ په شبکې کار نه کوي، او د ټلیفون سره ډیر په تکلیف یو. نو د دې څخه مې دا غوښتنه ده چې موږ ته دې خدي کښې دې او موږ ته دې د نیټ کار برابر کړي چې د 3G کار وکړي.
سلامونه او نیکې هیلې د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو او کارکوونکو ته. محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. د دلارام ولسوالۍ مالی چارواکو په دغه ولسوالۍ کې د بنایانو د خټو او دیوالو کار بند کړی دی چې دې کار زموږ ځوانان له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. هر ورځ په سلګونه ځوانان پر پلکه باندې د کار په تمه ناست دي، خو متاسفانه چې په اوتو او په ورځو ورته کار نه پیدا کیږي او زموږ ځوانان بیا په غیر قانوني لارو همسایه هیوادونو له دې جملې ایران ته ځي چې د مرګ او نورو سخت تهدیدونو سره مخامخ کیږي. د اسلامي امارت له حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د بنایانو کارونه او دغه د خټو کارونه دې بیرته یله کړي او دغه بندیز دې ایسته کړي تر څو زموږ ځوانان په خپل هیواد کې کار او روزګار وکړي. د دلارام ولسوالۍ ولس سخت بیچاره ولس دی او دا کار چې دوی د خټو او بنایانو پر کارو بندیز لګولی دی دا د دې باعث ګرځېدلی دی چې زموږ ځوانان نور هم بیکاره سي او هیڅ ډول کار او کسب په دلارام ولسوالۍ کې متاسفانه چې زموږ د ځوانانو لپاره نسته. نو هیله لرم چې دغه زما پیغام نشر کړي او زما غږ تر مسؤلینو پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجي د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجنو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیه په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې د دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او د دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي محتاجین به نور هم ډیر سي او دا به بیا یو جدي خطر ټولنې ته.
د ازادۍ راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه. بعد له سلامه خدای دې وکړي چې دا زما پیغام خپور کړي. ټولو نړیوالو ته زه د یو افغان معلول په توګه ده هغه کوم چې ګرانو وروره مسلمانو او غیر مسلمانو خلکو، کچیرې تاسې د افغانانو درنه خویونه او د افغانانو هغه د اسلام او د دین طریقې چې دوی اوس په مجاهدینو کې دي د افغانستان په اسلامي امارت کې، که تاسې وڅاروئ تاسې یقین په خدای وکړئ چې تاسې به هغه رقم ته قانون هغه خویونه په ځانو کې راولوئ. تاسې خورا شوئ نړیوالو د افغانانو او د مجاهدینو د طالبانو د درنه مشران وګوروئ، دغه د دوی قانون وګوروئ، د افغانستان امنیت وګوروئ. وروره بیا به تاسې ته پته ولګېږي چې په افغانستان کې څنګه خلک راغلي دي.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته. زه رسول الله د ننګرهار نه خبرې کوم. په قطر دوحه کې چې کومه غونډه روانه ده د امریکا او د طالبانو ترمنځ ده، انشاءالله موږ امیدوار چې ښې پایلې به ولري او د ټولو افغانانو خیر به پکې وي او الله دې وکړي چې دا کوم بندیزونه چې طالبان باندې لګېدلي دي دغه لرې شي.
د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه محمد اسلام همت ستاسو سره په تماس کې یم. کوم پلاوی چې اسلامي امارت د امریکایي پلاوی سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی، هیله هرزو او توقع مو دغه ده چې د اسلامي امارت پلاوی له امریکایي پلاوی سره په خبرو کې یو نتیجې ته ورسیږي تر څو د امریکا متحده ایالات پر افغانستان خپل لګېدلي بندیزونه هر څه ژر پای ته ورسوي، ځکه د افغانستان د خلکو اقتصاد په ډېر بد وضعیت کې دی او په اوسنیو شرایطو کې افغانستان د دې جوګانه دی چې د نړیوالو تر بندیزونو لاندې وي. نو د اسلامي امارت وی باید کوشش وکړي تر څو امریکایي پلاوی سره په داړه یو توافق ته ورسیږي چې د امریکا متحده ایالات پر افغانستان باندې خپل لګول سوي ظالمانه بندیزونه هر څه ژر لیرې کړي. او د اسلامي امارت پلاوی ته پیغام دغه دی چې تاسو له تعامل نه کار واخلی او خپل د هیواد شرایطو او خپل د هیواد حوزه ته په کتلو له امریکایي پلاوی سره جدي خبرې وکړي تر څو پر افغانستان باندې د امریکا لخوا او د نورو نړیوال لخوا چې کوم بندیزونه لګېدلي دغه بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د سر شلمنه څخه خبره کوو چې 200 منځکا د 200 متره منځکا د او خامخایي به شل 25 باورې په برمی او پر ولسوي او په شل 25 تو برمو کې به یو دانه بربه کار کوي چې ټکه و بل لري نور یو نه لري یا مايان بکشه باندې او یا بوکه بکشه باندې دي او وس هم دغه د کار شروع دی. نو موږ هیله کوو چې دلته یو مرسته راشي. هم موږ سره مرسته نه کیږي بس نور خلک بیا دغه دي چې یا د غټو غټو خلکو سره مرسته کیږي یا ورو رګوله د مجاهدینو سره مرسته کیږي. د غنم ټوله وچ سو او د چرشانګو باندې لرو او نور کښتانسته. نو تاریخ تاسو بند کړ او مان تاسو بند کړی دي. تاریخ امارات هم بند کړی دي او مان هم بند کړی. نو موږ څه چمو کوز موږ چار راوښه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. زه د هلمند ولایت د مرجی د ولسوالۍ خبره کوم. موږ طالبان څه دا غوښتنه د مرجی ډمبر دی راته جوړ کړي. د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی. د مینو قرغډیان پکښې کې دی انډیوال سړی. انوار اورښت کورونه کېږي خلک پښکم شلې مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي نو د حکومت به یې نو.
السلام علیکم. زه محمد حبیب الحمد زابل ولایت میزانی ولسوالی د سپین مرانو اوسیدونکو خدای محل مرکز کلات نن تاسو ته دا پیغام پرېږدم. نن غواړم په دې اړه باندې له تاسو سره یو څه شریک کړم. سونه په دې ډول د پدې ډیرو څو ورځو کې دلته ډیر زیات بارانونه کیږي په مرکز زابل مرکز کلات او همدارنګ په ولسوالی کې. نو خلکو ته ډیر زیات مالی زیانونه اړولې دي. خاصتا د میزانی ولسوالی کې د میزانی اوسیدونکو د محل د انزور پر ټولولو باندې بوختي چې انزور باران ورته ډیر زیات مالی زیان علي ولې ده. د خلکو يم ځکه وړي دي د انزري ور خراب کړي دي. خلکو انزر راټول کړي دي. ماغه انزري ځني وړي دي. کورونا ځني وړي دي. هله لرو له تاسو او له لورپولو چرواک سره له دې خلکو سره یو مرسته او کومک او لاسنیوي وکړي ترڅو هم دا انزر په دوه شپو کې ډیر زیات مصرفونه ورته کوي. هم دا انزر راټول کړي ترڅو لامدغه توانونه څخه وژغورل سي. وسلام په احترام.
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. یو روستای پیغام داسې و چې هلته یو اوریدونکي په خپله سیمه کې لراغلي سیلاب زیانمن شوی وو او د مرستې غوښتنه یې کوله. پیښو ته د رسیدو په برخه کې د طالبانو د دولت وزارت وایي چې د افغانستان په نږدې نیمایي ولایتونو کې وروستیو سیلابونو لسګونه کسان مړه او ټپیان کړل او سلګونه څاروي یې له منځه یووړل. دا چې دغه سیلابونه څه ډول راوځي، ولې د اوړي په موسم کې دا ډول سیلابونه زیات وي، د زیانونو د کچې د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي، په همدې اړه زما همکار احمد تکل د چاپریال ساتنې متخصص واحد صدیقي پوښتلې ده.
افغانستان یو غرنۍ هیواد دی او په داس ساحو کې کله چې سیلابونه رامنځته کی نو هغه تخریب هم زیات وي، ځکه چې نه سرعت دی هغه زیات وي او بل دا چې هغه کوم مواد د مځکې نه ورسره انتقالوي خطر د سیلاب د هغه سره زیاتیږي. بل موضوع دا ده چې سیلابونه په افغانستان کې اکثره کروندو او کورونو ته زیات زیان رسوي، ځکه چې اکثریت زراعتي او کرنیز ځمکې او همداسې کورونه خلکو سیندونو ته نږدې جوړ کړي ترڅو هغه اوبو ته دوی لاسرسی اسانوي. نو په اوسنی شرایطو کې د طالبان د پاره دا اسانه کار نه دی چې دوی د وکولای شي چې سیلابو په ټولو سیندیزو حوزو کې دوی وکولای شي دغه سره مبارزه وکړي، چون نه دومره تخنیکی امکانات لري او نه هم مالی امکانات د دوی شته دي. او په ټول د تاریخ کې د افغانستان د پاره ډیزاستر ریسک ریډکشن یا د سیلابونو او طبیعي ناخوالو سره مبارزه یو څه مشکل ده افغانستان کې.
بله، که دولتي ادارې او همدارز مرستندوی مؤسسې نړیوال مرستندوی مؤسسې په وخت سره ونه شي کولای چې خلکو ته مرسته ورسوي، خلک په خپل د خپل ژوند د خپل کورنۍ او کروندو د خپل څارویو د ژغورنې لپاره باید څه وکړي؟
داسټر ریسک ریډکشن کې مهم ترین دا دی چې موږ مخکې واقع نه چې واقع مخکې شي موږ ایواکویشن وکړو، چې په دوه کې موږ مالی زیانونه یو څه کم وړي، کورونا اکثرا اومزه کی چې دی هغه چون قابل د انتقال نه دی نو هغه لپاره مشکل دی، خو لیکن مهمترین ستراتیژي دا ده په داس حالاتو کې چې مخ کې دینه چې په خطر منځته راشي خلک یو خوندي ځای ته ولاړ شي، ځکه دوی خو خپل هغه ساحو کې ژوند کوي او په ټول د تاریخ کې دوی د خپل مشران نه پښتنه وکي ته کوم ساحو پورې سیلونه راځي، نو هغه سیل سیلبر ساحه دی دوی تخلیه کی او هڅه دی وکي چې دونه لری ساحو ته چې سیلاب هلته نشي تللی یو څه مرتفع ساحې دي هغه کې استوګن شي. او بل مهم دا دی چې اپ ستریم یا په بره باندې چې کوم کلی دي په پورتنۍ ساحو کې خلک چې هلته کله سیلاب راشي دوی کولی شي چې دوی نه کوز کلی دي هغه سره په تلیفون باندې هم خبر کړي چې تاسو سیل در روان دی او ځان خوندي کړئ.
مننه صادق صاحب، ورسته پښتنه دا ده چې اوسنی ورښتونه او وچکالی دا وضعیت چې مونګورو په افغانستان کې دا ټول غیر عادي ښکاریږي، دا نړیوال اقلیمی بدلون سره څومره اړیکه لري او آیا په افغانستان کې مخنیوي ممکن دی؟
د اقلیم بدلون افغانستان کې نه یوازې چې بلکې په ټول نړۍ کې د تاثیرات لیدل شوې دي. اکثریت طبیعي پېښې چې اوس کې د اقلیم د بدلون د خاطر دي او افغانستان چون غرنۍ هیواد دی هلته په لوړو ساحو کې ورښت د واورې په شکل باندې کیږي او هلته ذخیره کیږي، بیا په جریان د کال کې وخت کله چې د اقلیم بدلون نه رامنځته شوی اوبه په نورمال شکل باندې د اوغو ساحونه د واورو د یخچالونه ولې کیدلې او د سیندونو یې طریقه بیا جریان پیدا کولو خلکو په جریان د کال کې دغونه استفاده کړه. خو چون اوس تغییر اقلیم رامنځته شوی دی، تودوخه لوړه ده، نو هغه سرعت د ویلې کیدو د هغه زیات شوی دی د واورو د یخچالونو، او په زمن کې شنه پوښونه چې دي یعنی بوټي چې دي په لوړو ساحو کې یا واټر شیډو کې هغه کم شوي دي، چون د حیواناتو لپاره همدارنګه د سون دپاره خلک هغه ته نه ډېر استفاده کوي چون دی کافي هغه خوراکي د حیواناتو لپاره نه لري، نو دغه سیلابونه مستقیم اثر د تغییر اقلیم دی چې په افغانستان کې موږ اوس وینو.
د چاپیریال ساتنې متخصص واحد صدیقی و چې ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 21 201.
او اوسم تاسو یو شمیر نور پیغامونه او
ما د اوبو برښنا له وزیر څخه دا خواهش ده چې د زنداور ته د احاط را واسي د خلکو حال دی معلوم کی ځانته، دا خلک د ډیر مشکلات سره مخ دي، اوبه پر یو سل واچا غاز په برمو کې نسته، اوس پر می درې درې سل متر ته شبکې دل واړي، نو بالا د خلکو تر واسټیر دی په سل پیسه د کیچا پیسه د خلک بارسي ویږي، نو د زنداور ته د والا یا کانال جر ته جر را وکاږي بوت ډیر نږدې منګر موږ منځکا وچا دا غټه ساحه د ګور زار شاده واس خدرس وش پته کاریزو وزر وسو کاریز لیر منځکا ده، نو هله کوچ دا کار جر تر جر وسی په درناوی د پیغام خبرولو په هله. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د هلمند ولایت د زنداور کجکی ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زموږ اوبه ډېرې کښته دي، پر 200 متره باندې دي، 200 متره موږ دا څخه دا اوبه راکاږو، نو موږ د حکومت طالبانو ته دا غوښتنه ده چې موږ ته دا واله وکاږي، موږ د ډېر سخت مشکل سره مخامخ یو، د چشنګ بلان لرو لاس لاکه کالداري مصرف پر راځي چې اواز د چشنګ بسړي برابرې.
د ازادي رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم. زه اسد الله د نیمروز ولایت د خاشور د ولسوالۍ څخه می اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلی ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختی مو وچ شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي، چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخواته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخواته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول خپل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. زه عبدالحجی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. مخکې په هلمند کې به متاجنو د هیروینو څخه استفاده کول او هغه بیا سکوله. نو اوس دغه د چشیه په نامه چې دغه کوم نشي توکي دي دغه استعمالي د دو کاروبار اوس په هلمند کې بیخي ډېر سوی دی. اسلامي امارت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه کاروباریان او خرڅوونکو سره سخت چلند وکړي او دغه مخنیوي وکړي. که چیرې دا ونه کړي دغه بوټي متاجن به نور هم ډېر سي او دا به بیا یو جدي خطر وي ټولنې ته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه خدای دې وکړي چې زما آواز تر ټول میډیا پورې ورسیږي. زه پیغام آزادۍ ته یو پیغام لرم چې د افغانستان کې د خلکو ژوند د بل خصوصا د سیاست او ژوند په ډېره خطر کې، په ډېره مشکلاتو کې دی. هیڅ نوا تحفظ نشته دی، هیڅ نوا آرامي نشته، سکون نشته دی. ډاکټر ته تللی نه شي، چیرته وتلی نه شي، کار کسب نشته دی، خوراک سسکا طریقه نشته دی. که خارجي کوم کومکونه دي هغه ټول په مطلبونو دي، په واسطو دي. څوک چا سره بری راس نه کومک کوي، نه مدد کوي، نه امداد کوي. که چا څوک څوک پیژني ورسره شل ځای کومکونه کوي، که څوک څوک نه پیژني هغه نارنګرنګ تقاضاوي کېږي که د یو این کومک دی، که د ډبلیو ایف پی کومک دی، که هر یو خارجي کومکونه دي، یا ماشونه دي، یا نقدي کومک دی، یا خوراکه کومک دی. هیڅ یو چاته په صحیح طریقه نه ورکړ کیږي او نه څوک ورکوي، په راستي مستحقته نه ورکړ کیږي. دومره هده پورې ظلم دی چې هیڅ حد نشته دی. په لحاظ د خدای زموږ د خلکو غم وخوري. مونږ د دغه کفر ظلم د لاسه نور ډوډۍ په تنګ راغلي. ډېرو خلکو پکې خودکشیانې وکړه، ډېر خلک پکې مړه ژوندي ورک شول. زه غواړم چې دغه غږ ټوله دنیا ته ورسیږي.
د ازادي راډیو کارکونکو ټولو اوریدونکو ته سلامونه ولیکي. هیلې وړاندې کوم. عارف الله عادل احمد نغمان څخه مې دا پیغام پریښی دی تاسو ته. د افغانستان کومې شبکې چې دي، سالات او ایم ټی این او روشن او افغان او دغه کومې شبکې چې دي، دا مخکې په د جمهوریت په وخت کې دو بانه وو چې مونږ پایې وهل کېږي او په امن ساحه کې لیدي او ستونزې ورته جوړېږي. د له کبله مونږ انټرنیټ قیمت خرڅوو او نورې هر هغه اړیکې دي که پیغامونه دي ټول په لوړه بیه هغه کڅوړې ترلاسه کوي خلک. او اوس خو د عمارت په وخت کې خو د چې کومه پېښه نه ده رامنځته شوې چې د دو پایې ته زیان رسېدلی یا کومې بلې هغه ته زیان رسېدلی وي. خو دوی بیا هم هماغه په پخواني ریټونو کې دي، بیخي هغه بیه راکبه کړې ده. په دې هیله چې دوی دا پیغام واوري.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخان مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخونکو خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 22 24 201.
له آزادی رادیو سره پر ټویټر ملګری سی او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سی. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
هیلو وړانګا رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. تیره برخه کې شیر زمان زما کلیوال راټول کړی وو او د یو فرهنګي مرکز د جوړېدو په هکله یې ورسره سلا مشورې وکړې. شیر زمان ویل چې دغه فرهنګي مرکز به د کلیو او ولسونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي، سو ټول په ګډه د سیمې د خلکو ستونزې وارزوي او د حل لپاره یې هڅې وکړي. کلیوالو ورسره ومنله او دا چاره یې د ستونزو په حل کې ګټوره وبلله. شیر زمان ویل د خوشحال خیلو کلی یې ځکه لومړی انتخاب کړ چې د دې کلي اوسیدونکي غواړي چې ښه او هوسا ژوند ولري او تل د ښه ژوند لپاره هڅه او کوښښ کوي. نو څوک چې کوښښ کوي پایله یې تل مثبته وي.
مور
دی چار شزی با جانه اوبر شمال خانچاو گوره گوند چرگانو اگه چو بیلی بی
هره موری داز الارم
زیبا جان لوری
اموری چی شوه
تو گوره چی دروازه که چوب دی
هموری لارم
دا چوب دی چی تم روار خطا دی خدای دی خیر که
یار پر احتیاج ته مصیبت هر کار د انسان ته بلا جوړیږي اوس له کورم نه راوځه
چوکی
وایزه با جانې داته پلار دې چیرته ده بچا
کور کې ده
اله لور جانې پلار ته ده کاکا آفرین
دا دې لارم شمه ده
سیبا وځي با دې خورا شابه سي اله کمنډه کا
دا را راغلم
اله دې خورا شابه سي دروازه کې څوک
اشکلا کاکا ولی وی پلار ته لګا کاکا
ورشه ورته وایا چې پلار می په کور کې نشته اله منډه کا
دا دې شمه ده لارم
وه ماته چیرته غږ بده واره ده زار مو پټه ورا وزه
لا حول ولا ته خو دې سپینسترګه بنی ادمي ته صبر وکړه چې اوزل دروزم بیا به ګورو
خای ماته مصیبت سوچ راونه وزه کنه زه نه زم او که مجبور شم ان کور ته درنه وزم
ته خو ډیر بی حیا سړی ته دلته څه بلا غواړې ته دومره سپینسترګی شوې چې اوس کور ته راپسې راځي
نو څه وکړم او مصیبت خانه تا مجبوره کړم چې کور ته درپسې درشم که نه زه دومره نازوانه نه یم
ډیر تقریر مه کوه کوم جرت زما کور ته راغلی ته نه پوهېږې چې دا زما سپکاوی دی
ماته مصیبته تا کومه بله لار راته پرې نښوده
ډیر بد دې وکړ چې زما کور ته راغلی ځه ورځه رنګ دې ورک کړه
تا ته وایم نازوانه زه در کره چای څکم ستړیا مې باسم تاوان مې اخلم او بیا در نه ځم
اغه وای چا په واده کې نه پریښودو د ویل چې زه ناوې سره ډوډۍ خورم هم را سره دښمني کوي او مې کور ته راځي او پوه زور رانه چای غواړي زاورک شه
خوب نه راویښ شه مصیبته زه چیرته هم نه ځمه ګوره پوه سولې ډېر به مې نه پتنګوې که نه سیده ورندارې ته ورځم او ورته وایم چې مصیبت څه ګلان کرلی او
ښه سمه ده ځه ته ژرندې ته ورشه زه درپسې درځم ځه
په یو شر دې پرېږدم چې پیسې مې راکړې که نه بېرته درپسې راځم هو داسې خوشې دې نه پرېږدم
ښه سمه ده هر څه چې کوي وی که بیا اوس لاړ شه چې بده خبره ده شور دې جوړ کړی دا ګاونډیان به مې څه وایي
ښه سمه ده ډېر مه ګړبېږه دا دی اوس به لاړ شم
ځه بیا به ګورو
الا مشوم موري ناس په درد کوي موري
مور د جار ش زویا بیا د شي خوړلې چې په ناس ته درد
زه خبره ما چې څه شي خوړلې دي
والک دومره مور پوری لګیږي خو ویني چې هغه ناروغ دی
پرونه د ناپاکه ویلې نه وبڅکلې ما ورته ډیر ویل خو زما خبره ته غوږ کې نه خو
والک شمسه خیالی رختیا وای
دیگه شوم دروان ویاله و بومی اسکل نسم کلی وای
سر زلم در تا ویلی چه پټیو ته لزان سره پاکه و بوړی خو تاسو کله چا خبرو تا غوګنی سي خیالی زویا کم ملامتې؟
داغه ده اوس که شو ملامت زه شوما نازه ولې ته دې ووایه چې ناولې اوبه ونه څکي.
دواړه ملامتې، خو د شم ته لاسه ډېر په عذاب یم. ته ولې دومره بې باکي کوي؟ یو ځل خو تر روغتونه ورسېدې.
له دې خبرو نه څه نه جوړېږي خیالي زویا، پاڅه ورور دې کلینیک ته بوزه هله نو.
اوی زه ولې بوزم؟ په ما یې څه
چې ته یې نه بیایې نو مجبوره یم چې زه یې بوزم.
نه ته ولې بوزې؟
د خیالي موري هغه لونګۍ مې راواخله چې زه یې بوزم. خدای دې نا اهل اولاد هیچ چا ته م نه ورکوي.
او پلار جانه، ته خپله مریض سړی یې، ته به یې ولې بیایې؟
چې نه ما پرېږدې او نه دې پلار، بیا خو پاڅه او په خپله یې ورواله.
یاره نو څه به ووایم. اله نو تیار دیشی چې بویزم؟ تر هغه به زه ډاکټر خالد ته زنګ ووکم چې په کلینیک کې شته او که نه.
اوخځې دا لږ ښه پاک کړه.
شمسه زویه پاڅېږه چې کالی درته واغوندم.
لاس درکه مورې، پښو کې مې دما نشته.
وې شمسه زویه ته خو بیخي له پښو لوېدلی یې، هله راپورته شه.
ولکه پاڅه، ګوزان خو نه یې وهلی، خو ارشی څنګه پروت ده راته؟
خدای دې نه کړي، خوله ته سمه خوځوه، دښمن دې ګوزان ووایي.
شمسه جیګ شه چې ناوخته کېږي، بیا به کلینیک کې څوک هم نه وي.
اخ اخ تللی نه شم، لاس مې خوشې کړه.
بس ما ته یې پرېږدې خیالي، څو پورې ته م ځان تیار کړه.
سمه ده مورې، زه تیار تیار یم.
یو خو شمس هېڅکله هوښیار نه شو، غټ سړی دی او ناولې اوبس کی.
وای مورې لاس مې درد کوي.
په دغه ځای کې کښېنه. آفرین،
ته ودرېږه مورې. تا ته کښېنستېدلم.
صبر چې لوټکه کې اوبه واچوم. هغه صابونداري م ځان ته نږدې کړه. شابسې لاسونه دې راکړه. خود نو خود از سمره وقت کیسه کری ندی تی خیرو تا گوره. خیالی خود در بانده ایست ملامت نده مردار خوره. لاسونه دې ونیسه چې اوبه در واچوم. دغسې اوس د مخ ته اوبه واچوه. شابس
پاکشل مورې، بس دی نو
غلی شه. چپ
سکه یې مورې، ژوبل دې کړم.
دا دی پاک سوتره شوې. نام خدای وګوره، د ګلاب په شان زوی لرم. شمسه زویه په ځان دې ظلم مه کوه، پاک او سوتره ګرځه.
څه شوې مورې؟ څه پې کوې؟ پوستکی درې نه وباسې؟ زره تیار که چې ډاکټر خالد مکته په تمه دی.
دا د خلاص زویا. شمسه زه چې لالا دې ورخطا دی، هله مخکې شه.
شیرزمان خانه، په راتګ دې خوشحاله شوم. هر کله راشي
کور دې ودان مولوی صاحب، زنګ خو به مې پریشانه کړی نه یې.
نه نه، بې مقصده خو څوک چاته زنګ نه وهي. پوه شوم چې خامخا کوم کار لري. راځه راځه دې کټ کې کینه، ښه سیوری دی.
ماشاءالله دا ونه څومره لویه شوې ده. یا الله په ټول جومات یې سوری پروت دی.
هو زړه پخوانۍ ونه ده.
دا ګلان ګوره، د دیوال خوا کې د انګورو تاک. وا وا څومره ښایسته دي.
هو خلکو ته د خدای تعالی خیر ورکړي، د جماعت په ساتنه کې ډیر کوښښ کوي.
شاباسه والا تکړه خو دی.
ښه دا وایه چې چایس کې که شربت.
کور دې ودان مولوی صاحب، تاسو ته تکلیف نه درکوم.
نه نو یو شیخو بس کې.
نو بیا یو ګیلاس اوبه راکړه، چې د دې بمبې د اوبو صفتونه مې ډیر اورېدلې دي.
هو زموږ د بمبې اوبه ډیرې خوږې او ښې دي.
دارو موشه قسمت مو ښه دی.
شیرزمان خانه، ها واخله دا دی اوبه، دارو دی شه.
شکر الحمدلله، دا خو سمې دی واورې اوبه دی. ماشاءالله ډېرې خوږې او سړې دي.
دارو دی شه. خانو اوس دا وای چې څنګه دې زنګ راته وهلې او خیریت خو به یې
نه پوهېږم څنګه درته وایم مولوی صاحب شرمېږم پلار مې را سره جنجال وکړه اول کې خو سهوه زما وای چې مخکې له هر څه مې باید له خپل پلار سره مشوره کړې وای پلار مې ویل چې ولې د خوشحال خېلو کلي ته تللی وې بیا به نه ورځې زه یې منع کړم
دا څه وای یاره خفه دې کړم دا خو ښه کار نه دی شوی
غلطی زما وه ما باید اول له خپل پلار سره مشوره کړې وای
خو تا به د پلار پو کړی و چې دا مرسته د خیریه ټولنې لخوا کېږي نستا
نه منی مولوی صاحب هغه وایي چې ولې دې په خپل کلي کې میلمستیا جوړه نه کړه چې پردي کلي ته لاړې خوشي بانې جوړوي
ښه نه دي شوې بد کار شوی دی نو اوس چاره څه ده باید څه وکړو
مولوی صاحب زما نظر دا دی چې د اوس لپاره به د خیریه ټولنې کارونه بند کړو زه بیرته ځم او له هغوی سره پرې مشوره کوم او بیا تاسو ته هم خبردار کوم
ښه خبره ده موږ به ستا د احوال په تمه اوسو
بالکل سمه ده
صبر وکاو می جان چلے گا دم وکو زو خار اور اس پہ دے جائے کہ دم کاو
خاص ہمدا راز چ ہمدل تے دم ونی سو
او می دا یادی گرے چھ اول اور ازو کی بڈیر سٹڈی کی دو اوس موسا پخ شوی دا داس کار چ ورزش مخ نتیجہ ور کڑی دا
سنگینا ډیر ورزش مو کړ خود به نتیجه ورکوي هر سهار څومره ډیره منډه وهو
هو نو کوښښ هر وخت کې ښه نتیجه ورکوي
بالکل همداسې ده ورزش ښه شی دی
امیده یوې خبرې ته دې پام دی
کومې خبرې ده سنگینه
دا ډیره موده کېږي چې موږ او تاسو ورزش کوو خو کلیوال مو ملګرتیا نه کوي یوازې پریښودو باید د کلي ځوانان او زاړه وهڅوو چې ورزش وکړي
ښه خبره دې وکړه دا خو به ډیر ښه کار وشي چې ټول کلیوال مو ملګرتیا وکړي او ورزش شروع کړي خو دوی به څنګه پوهو
خاله رای دا چاول مولوی صاحب له ځانه سره ملګری کو داغه خبره ټول کلیوال مني
یاره ښه خبره دی وکړه سنگینه
امیده دا سه به وکړو چې ورسته له ورزش نه به د مولوی صاحب څنګ ته ورشو هغه معقول انسان دی دلیل ته اړتیا نشته که کومه ستونزه ونه لري مطمئن یم چې مثبت ځواب راکوي
سمه ده همداسې به وکړو ګمان نه کوم چې ورزه سره به څوک ستونزه ولري
ښانو انسان دی شاید خوښې نه شي یا وخت ونه لري
خو یوه بله لاره هم شته
کومه لاره امیده
مولوی صاحب ته وایو چې د منبر له لارې نه خلک ورزش ته وهڅوي
بلکل ښه خبره ده خو یوه بله لاره هم شته
کومه لاره
راځه شیرزمان سره دا خبره شریکه کړو او په لومړي قدم کې د ماشومانو ترمنځ دا لوبه پیل کړو
که ماشومان حاضر نشي نو بیا
که د هغوی ترمنځ داسې لوبه جوړه کړو چې جایزه ولري نو په خپله حاضرېږي
دا دې ښه وویل یو وار یې عملي کوو بیا ورو ورو په خپله سره ورزش ته مخه کوي
نو بس پنجکه چې دا کار به عملي کوو اوس نو پاته شه
روان شو هله سمه ده درځه چې روان شو له خیره
مخکې شه نو هله
ته لږ صبر وکړه چې یو سیلفي عکس خو واخلو واه واه څه ښایسته منظره پکې راغله
بس دی ملک صاحب پیاله ډیره نه ډکوم عادت نه لرم
زما پیاله چې تر څوکې ډکه نه وي فکر کوم چې چای مې نه دی څکلی
ملک صاحب هر څوک ځان ته عادت لري خو زما یو همدا عادت ډیر معلوم دی عین په کور کې ټول را باندې خبر دي
زما هم داسې واخله دې مسله دارې ګوړې نم واخله چې د چای په خوند پوه شي
واه واه قربان دې شم ملک صاحب همدا چې غریب او شتمن ته په یوه سترګه ګورې زما بی درکه خوا کېږي
سلامات اوسې سردار خانه میلمه د خدای دوست دی که غریب یو که شتمن ښه رښتیا دا ووایه چې څنګه دې زما خواته را پېښه شوه نه چې لاره دې غلطه کړې که څنګه
زمون خو تر څو کار بند نه شي ملک صاحب چا ته مخ نه ښکاره کوو
هغه څنګه
هماغه پخوانۍ خبره ده د اوبو وار او د بوټانو چاپ
خبره دا ده سردار خانه چې ځینې وختونه هغه غوښتل د انسان په زیان تمامېږي د خپل د اوبو نوبت غوښتل او غلی ښکاره کول زما او ستا حق ده او ما و تا ته ګټه لري خو د ولس او شیرزمان خان په زیان ختمېږي دی کې د ولس نه شیر زمان خان ته تاوال ډیر دی. کدا کار وکړو ته خپل فکر وکړه چې څومره به ما او تا نه شیر زمان خان خپه شي.
خبره دی بالکل سمه ده ملک صاحب. بیا نه ګوره چې دی ملک صاحب ازغر خان ته بر څنګه لاسه پیدا کوي. هغه دی خدای نه غواړي چې دا کار وشي.
آی خیر اوسه، نو ما او تا ته خبر ده وی چې دی خبرې نه تیر شو.
خبره ده دا چې ستاسو حق دی، دا چې ولس د پاره دا کار کوي ستاسو د لوی والی نه کده. خدای دې اجر درکړي ملک صاحب. او زه خو بیا ستاسو ټولو زمیندارو نوکر یم، ستاسو ها زما ها ده.
ای خدای دې اجر درکړي. ګنې زما او ستانه یو بل کلک شاهد هم شته چې دوبو غلای په خپلو ګناګارو سترګو لیدلې.
دا څه وایې ملک صاحب؟ هغه څوک دی؟ ما ته یې ووایا.
هغه کس شاغا دی.
هغه څنګه؟
زما نور ضرورت نشو چې ډېرې پوښتنې وکړم، خو هغوی ته مې دومره وویل چې د اوبو په نامه هېڅ شاهدي به نه ورکوي او ځان ته بله لاره ولټوي.
یاره ملک صاحب، زما سودا شوه. نو دوی سره څه چل کړی دی؟
دومره پوه شوم چې د هغوی موټر کې تلی او د دروغو د زرګون دعوای پې کړې چې ګویا ما درکړي باقي پیسې مې بیرته راکړه.
دا څه وایې او ملک صاحب، او هغوی هم دا کار کړی؟
هو.
نو ولې؟ دا څه بې عقلان دي.
بې عقلان نه دي، بس د دې لپاره چې بې شرمي او رسوایي ونه شي هغه ته پیسې ورکړي. خو اوس پښیمانه دي او بیرته غواړي چې خپلې پیسې واخلي.
اوس نو چیرته په لاس ورځي؟
رښتیا وایي، زما بیا زړه په همت سوځي. که دې هوښیارۍ نه په سمه لاره کې ګټه واخلي څومره به ښه وي.
روڑو یواشې بغلی شي چې مولوی صاحب عبدالواسع تاسو سره یو څو خبرې لري، او بیا به د څا کیندلو دستګاه په خپلو مبارکو لاسونو روښانه کی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی څښتن تعالی په نامه. عزیزانو، خوشاله یم چې نن شیر زمان خان د ملک صاحب اصغر خان نازولی زوی په دې وت وعده ده چې خپل کلي اولس د پاره یوه ژوره څا وکیني، او داسې څا چې ساری به په پوره ولایت کې نه وي، او یو لوی واټر پمپ هم پکې نه وي. چې په دې مسله زه دومره نه پوهیږم، خو په خپله شیر زمان خان له دې بې ساریتوبه یې خبر دی. ما ته دا دنده سپارل شوې ده چې د څا کیندلو د دستګاه سویچ روښانه کړم. اوس به د ټولو په دعاګانو دغه کار وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم.
دغه د پلار جانه، یوه ښه فرمایشي او په معیارونو برابره څا خپل کلي ته جوړوم چې نوره ماته ګیله ونه کړي. وګوره هغه هم سره له واټر پمپه.
خیر یوسه زویه، خو دا ووایه چې مولوی صاحب یوه خبره وکړه او د ما سخته سودا شوه ورته.
کومه خبره پلار جانه؟
دا څه رقم بمبه ده چې پوره ولایت کې جوړه نشته؟
پلار جانه، دا په قانوني معیارونو برابره څا ده او د څو عادي څاګانو ارزښت لري.
دا څه وایې؟ ده د بیکاره خلکو ته یوه داسې څا چې د څو څاګانو قیمت لري. یاره درته څه ووایم، نو هر کله چې بې د ما د مشورې نه کوم کار کوي باید ما پریشانه او په قار کې پوه شو کنه.
خیر دی پلار جانه، چې بجه درته ووایم ته په خپله خوشحالیږي. اوس مولوی صاحب مونږ ته نږدې کیږي، په دې موضوع به بیا کور کې خبرې وکړو.
نه 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 نه، همدا اوس یې ښه وخت دی. مولوی صاحب، مولوی صاحب، دغه خواته راشه.
ما ته څه ویل؟
او ته دغه خواته راشه. راځه راځه. زما دې نه زولی زوی ډېر عجیبه کار کړی دی.
هو کنه، تر اوسه چا دې کلي ته څا نه وکیندلې، اوس دا د شیر زمان خان دا کار کوي.
مطلب مې دا خبره نه ده، ته په دې پوهیږي چې د دې څا مصرف څومره کیږي؟
هو نو، د همدې نورو څاګانو په بیه به وي، خو یو لږ څه ډېر.
نه نه، خیر دی، زه نه وایم. ته په خپله ته نه پوښتنه وکړه.
شیر زمان خانه، دا ملک صاحب څه وایي؟
مولوی صاحب، د یو ښه او بنیادي کار لپاره پیسې مصرفول ضرر نه لري. که دا څا د څو څاګانو ارزښت ولري بیا هم فرق نه کوي.
نه کنه وراره جانه، د دې ولس لپاره دومره لوی مصرف هسې عبس کار دی. ته نه ګورې چې دوی له پخوا نه د ویالې اوبه څښي؟ هغه ډېره درانه کورنۍ یې د پخوانیو څاګانو نه اوبه اخلي، مګم تر اوسه پورې خو نه دي ناروغه شوي.
مولوی صاحب رښتیا وایي، خلک په دې خبرو نه پوهیږي. هغوی ته که ووایي چې د لسو څاګانو مصرف مې په دې کړی در پورې خاندي. هغوی دا څنګه کار دی؟ د اوبو خوند یې خو هماغسې دی، نو ولې د دومره مصرف پې کوو؟
ګوره پلار جانه، د ډېرو خلکو دې ته پام نه دی چې په کومه فاصله کې څاکیندل د اوبو رګونو ته چې د ځمکې په مخ دي زیان رسوي. موږ باید د اوبو اصلي رګونو ته ورسیږو، کوم چې ترې کار اخیستل زیان نه لري.
دا خبره د هیڅ ګټه نه لري، پوه شوې که نه؟ د موږ په یوه څا د ځمکې اوبه نه وچیږي او نه ختمیږي. مقصد تا بزایه مصرف وکړو، بزایه.
خیر دی پلار جانه، دا به درته هغه وخت کاره شي چې نورې څاګانې وچی شي او دا څا به مغسې اوبه ولري، هغه هم یخې او خوندورې اوبه.
شمس زویا، مور دې جار شه، دادا دې ورور دې ډېر زنډ وکړ، یو وار دیوال نه سر ورښکاره کړه، وګوره چې نږدې چېرته خو به نه وي.
مورې، زه په خپله ناروغه یم، لاسم ښه شوی نه یم او بیا نیمه شپه ده، زه چېرته وګورم؟ خو تلفون ته زنګ وهه.
یو خو ستا ناروغي نه خلاصیږي زویا، ښه بانه دې جوړه کړې ده، ولې نه وایي چې تنبل یې او د لاسه دې نه کېږي؟ لالا دې ښه نوم در باندې ایښې، نر مریض شیطانه او رزالت کې جوړه نه لري او د کار په وخت کې مړی در نه جوړېږي. لکه چې دادا دوی دې راغلل، ورشه وګوره، اله سر کوه.
نه مې پرېږدي، نو دغه دې لاړلم.
خدای دې وکړي چې هغوی اوسي، که نه نو بیا په خپله ټیکری په سروم او ورپسې وزم. ناروغه سړی دی، خدای مه که چېرته پرې نه وزي. لا حولو که شیطانه، په خوله مې خاورې، د خیالي پلار دی چې مونږ یو، خدای دې یو ویښتم د سره نه کموي.
ادې دې وایي هغه ما پسې سودایی شوي، یاره فکر نه کوم.
شکر دې راغې. راځه، د خیالي پلاره په خیر راغلې.
السلام علیکم، په خیر اوسې.
السلام علیکم مور جانې، څنګه ښه؟ په خیر، ټولو ته یو د خوشحالۍ خبر لرم.
یاره خیالي بچیا، چې خبره دې خوله کې نه ټینګیږي، یوه شیبه صبر وکړه چې په قرار سا واخلو، بیا زیری ورکه.
رښتیا وایي مور دې جارشه، نه ګورې چې په خپله ناروغ سړی دی، لږه سا خو واخلي. ما ویل چې هسې چېرته بې حاله شوی نه اوسي.
نه نه، دومره نو کمزوری هم نه یم، خداس دستا نظر ته څه راځم، همدا اوس بل واده کولی شم.
تا د خدای ژوندی لري، وایم بل واده وکه، تا د خدای شتمن کی، ته یې چې مونږ یو. خیر دی، بیا به سوری لاندې د ژوند کوو.
ټوکې مې در سره وکړي، زما د زړه دنیا پتا او بچو مې وادغنه ده. اوس نو خیالي جانه، د خوښۍ خبر دې واوروه چې ډېر بې طاقته ښکاري، زه به کټ کې ډډه ولګوم او مور به دې چای راته راوړي.
خیر، اول به مې لالا جان خبر واوروي، بیا به مور جانه چای راوړي.
د خوشحالۍ خبره خو دا ده چې ډاکټر ویلي چې حاجي صاحب مخ پکې کېدو دی او دارو یې ښه سر ورباندې کړی دی.
رښتیا وایي، خدای شکر دی. وګوره چې نفلونه او دعاګانې مې بې ځایه نه دي تللي.
ګنې تا خو مټ ګڼلی وم.
دا څه وایې، دښمن دې مړ شه، ته خو زما د سر تاج یې، ته یې چې مونږ یو. خدای دې په خوب هم مزنډوه، ګنې نور به مو په ژوندون خام وخوري.
الله پاچا دې زما پلار جان ته زر کاله عمر ورکړي.
ای د نر بچیا، کم هم نه پوره زر کاله. تراشه بچیا چې مخ دې ښکل کړم. شکر خدایه چې نن یې مخ پاکو. همداسې بانظافته اوسه، که ته مردار خوري ونه کړې زه به زر کاله ژوند وکم.
سمه ده پلار جانه.
ډاکټر نور څه ویل؟
ډاکټر ډېرې خبرې وکړې، خو مهمه خبره یې دا وه چې ستا په خطوب کې په وخت دارو خوړل پرهیز او خوشحالۍ لوی لاس درلوده، او دا نصیحت یې موکړه چې نظافت ته ډېر پام ونیسئ.
پلار ته مې ویل چې زموږ ټولو په ځای یو زوی مې دی چې هغه تل نظافت په پام کې نیسي.
او ویلې نوم یې څه دی؟ ما ویل شمس دی، دومره پاک خور دی چې مونږ ورته مردار خور وایو. اوس به نو له خیره داسې وکړو چې نور څه خو هم د لاسه نه کېږي، دا د څا سرپوخ به نوی کړو او یو مفصله پاکاري به یې وکړو، بیا به یو د سیوري څپره هم ورباندې ووهو.
خود نو مونږ خو ملک اصغر غوندې شتمن نه یو چې واټر پمپ ولګوو.
رښتیا وایې پلار جانه، هغوی ته وګوره، یو وارې ترقي وکړه.
نه بچیا، شیر زمان کلونه زیار وست او سبق خلاص کړ، بیا هوښیار هلک دی، د پلار شتمنۍ پسې نه شو، په خپله یې لاره هواره کړه او واټر پمپ یې نصب کړ. تا غوندې د خیالونو په دنیا کې نه الوزي.
رښتیا وایې د خیالي پلاره، مخکې له دې چې چای راوړم دا به ووایم چې که خیالي د چرتونو شا خوشي کړي او شمس هم پاک خور شي، نو موږ به هم پرمختګ وکړو.
وایم زه خو به دا کوښښ وکړم، خو په شمس مې اعتبار نشته.
زما دا اوس پلار جان مچ کړم، مخ مې پاک صفا و.
اوی ته دې دې ترکاری ته ګوره، یوازې پکې نه یم، نور هر بلا پکې ده. کاشکې خاله جانې دوی ته مې صبر کړی وای. هغوی د پټي نه ترکاري ځان سره راوړي، هغه څومره پاک او صفا ده. بیا کاکا جان مې پټو ته تل په آرامۍ سره سره ورکوي. ودرېږه چې بمبا ووهم او ترکاري پرې ومینځم. وای څومره زر ستومانه شومه. دا له کاکا جان مې د خدای لري چې بمبۍ جوړه کړې، کنه د سان او ویستل قار د خدای دی. الله دې اجر په نصیب کا کاکا جان چې دومره زمونږ په فکر کې. کنه سه خو ټول کور ما ته پام نیسی، ان تر ملالی جانې پورې. خدای هم ټول راته ژوندی لره. دا به څوک وي؟ ترور مې خو ملالی جانې سره پټو ته تللې، او کاکا مې سهار وختي چیرې تللی. سنگینم خو ویل چې مازیګر رازم. الله دې خیر کړي. تو درې چې ورشم.
دا نو چیرته تللی دي؟ بیخی نه ښکاري.
څوک یې؟
اشاب نام زیم.
ما ویل دا ورختا څوک دی، ستړی مشي.
خواره مشي، دا ولې خشته پشته یې؟
څه وکم نو، ترکاری وینځم.
رښتیا مبارک دیشه، مقرر شوم له خیره.
رښتیا وایې؟ الله شکر خدایا، زموږ د ماشوم قدم دې په نیکه کړه، دعاګانې مې ومنل شوې.
شبنم جانې، واخله چې کلورین درکم، بیا به پی ترکاری ومینځې.
کلورین دا ښه شی دی. راځه چې د سا غاړې ته لاړ شو، چې ته بمبم راته ووهې او خبرې به م وکړو.
هو سمه ده، مخکې شه.
ته د بمبې غاړې ته کښېنه، زه به باقي کار مخکې ویسم. دا هغه دی، اوس نو څه وکم؟
دوه درې څاڅکي اوبو کې واچوه او ښه یې پرېمینځه. بیا یې څو دقیقې پرېږده، وروسته له هغه اوبه لرې که او ښه یې او کش که.
ما مالګېدارې اوبو سره مینځلي.
نور الله نور، هر ځل هم داسې وکړه، ځکه چې ترکاریو کې انساني سره اچوي، باید ښه ومینځل شي.
درنو اوریدونکو، تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې شمس د ناپاکو اوبو د څښلو له امله ناروغ شوی و او ورور یې کلینیک ته بوته. ماشومان ګلان دي، ګل په لږې بې پروایي مړاوی کیږي او رژیږي. ښه ده چې د دغو ګلونو ساتنې او پالنې ته ځانګړې پاملرنه وکړئ او له آفاتو یې وساتئ. په خیرنو لاسونو خوراک، ناپاکه خوراک او د ککړو اوبو څښل د ناروغیو لامل کیږي. نو مخکې تر دې چې ماشومان مو ناروغه شي، هغوی پوه کړئ چې ناپاکې اوبه، ناپاکه خواړه او په خیرنو لاسونو خوراک کول خطر لري او د ناروغیو لامل کیږي. زما اوسیدونکي د شیر زمان په مرسته په کلي کې د پاکو اوبو سا جوړوي، سو د اخلی پخلی او سخاگ لپاره پاکې او بی ضرر اوبو ولري. که تاسو هم غواړی چې هم خپله او هم مو د کورنۍ ماشومان روغ اوسي، نو د سخاک له پاکو اوبو نه ګټه واخلئ. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. د خپل ځان او خپلې کورنۍ روغتیا ته پام وکړئ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګه، د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیوي ډراما ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګري وي، په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسو به تل خوښ ساتي. دغه ډراما په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.